تاسو موږ غږ لمشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه او تبصرې در خبرو. د خبرونې په دوم نیمای کې د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال ترانه لاندې هم اوریدلی سي. خو تر هغه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. پاکستان جمهوریت تحریک نن د پنجاب په مرکز لاهور کې د حکومت پر ضد شپږمه احتجاجي جلسه کوي. په افغانستان کې د سولې لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې اترې تر درو اونیو درول شوې دي. او ارمینیا پر ازربایجان تور لګولی چې د ناګورنو کراباغ د جګړې پر سر لسوي اوربند یې سرغړونه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان جمهوریت تحریک وایي له حکومت سره هیڅ خبرې اترې نه کوي او د حکومت نسکورولو لپاره به مبارزه جاری ساتي. د پاکستان جمهوریت تحریک ویان میا افتخار حسین دا څرګندونې د دسمبر پر 12مه له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په یاد تحریک کې راغونډ د اپوزیشن ګوندونو نن په لاهور کې د حکومت پر ضد جلسه رابللې ده. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د دسمبر پر 12مه په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې د کورونا وایرس له کبله اپوزیشن ته د جلسو اجازت نسی ورکولای. دوی ویل چې که اپوزیشن جلسه وکړنو پر ضد به قانوني کاروایی کوي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ پاکستان جمهوریت تحریک دریز لري چې د عمران خان اوسنۍ حکومت د درغلیو په نتیجه کې راغلی دي او دوی نه مني. خو د عمران خان په مشرۍ حکومت بیا وایي د اپوزیشن ګوندونه یوازې د دې لپاره سر رایو سوي دي چې په تیرو وختونو کې خپلې کړې درغلۍ پټې کړي. د شمالي وزیرستان پر غلام خان بندر کاروبار کوونکي وایي که پاکستانی حکومت یې ستونزې حل نه کړي نو د تجارت مخه به ونیسي. دوی پرون په کړې غونډه کې حکومت ته د دسمبر تر 30مې وخت ورکړی چې د تورخم او چمن پلو په څیر د تګ راتګ اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دوی تر غونډه وروسته مشال راډیو ته وویل چې که حکومت یې ستونزې حل نه کړي نو پر غلام خان بندر به هر ډول تجارت ودروي. غلام خان بندر د 2014 کال په جون کې د پاکستاني پوځ د ضرب اعظم یاتو پر مهال تړل سوی وو. خو په 2013 کال کې بیرته پرانیستل شو. تجاران وای اوس هم یوازې د مخصوص تجارت اجازه لري. د شمالي وزیرستان یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډي تول چې د تجارانو غوښتنې پر ځای دي او دوی باید د هوارولو هڅه کوي. د خبریالانو نړیوال سازمان انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلیسټ پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې پر 5م نمبر یاد کړی چې د خبریالانو ژوند پکې له خطر سره مخامخ دی. یاد سازمان دا خبره د دسمبر پر 12مه په خپل کلنی رپورټ کې کړې ده. په رپورټ کې راغلي چې په تیرو 13 کالو کې په نړۍ کې 2,450 خبریالانو جلسوي چې 138 پکې پاکستانی خبریالان شامل دي. د پاکستان د خبریالانو مرکزي سازمان فیډرل یونین آف جرنالیست دا رپورت پر ځای بللی او غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د دوی د ژوند خوندیتوب باوري کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ ازادي دي او دوی د خبریالانو د ستونزو هواري لپاره یو کمیټه هم جوړ کړې ده. په افغانستان کې د سولې لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې تر درو اونیو درول شوې دي. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو د دسمبر پر 12مه ویلي چې دا خبرې به بیا د جنوري پر 5مه نیټه پیل شي. دوی په جدا جدا خبرپاڼو کې ویلي چې پر هغه ایجنډا اوس مشورو ته ضرورت دی چې دواړه لوري پرې سلاسه شوي دي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې نورې خبرې به په قطر او کابل ځای کې کیږي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وړاندیز کړی چې نور مذاکرات باید په افغانستان کې دننه وسی. د یادې شورا ویاند رحمت الله اندړ بیګا مشال رډي تول
افغانانو لسکونه کاله په وینو کې د سولې انتظار کړي. کدي سولې خبرو پاتې پړاونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي. مالکیت او نظارت په د افغانانو وي. هر ځای سي طالبان وټه کې افغان حکومت سره موافق دی. په مغ ځای باندې په مغ ځای کې مذاکرات سره کوي. د افغانستان په هر نقطه کې سي.
د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد مشال رډي ته ویلي چې دوی به د حکومت د دې وړاندیز په اړه غبرګون وروسته څرګند کړي. ارمینیا پر آذربایجان تور لګولی چې د ناګورنو کرباغ د جګړې پر سر لسبی اور باندې سرغړونه کړې ده. د ارمینیا د دفاع وزارت ویلي آذربایجانی ځواکونو د دسمبر پر 12مه پر هغو سیمو بریدونه کړي چې د ارمینیایي پلو ځواکونو لخوا ساتل کیږي. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا په یو خبر پاڼه کې د ارمینیا پوځ په پاروونکو کړنو تورن کړی او ټینګار یې کړی چې اور بند نه دی مات شوی. د خبرونو پای خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل. تاسو مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مزګر تر شپږ بجو پورې اوریدلی سي. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمیر ریپورټونه لرو. لومړی موضوع پکې نن د پنجاب په مرکز لاهور کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسه ده. پاکستان جمهوری تحریک له حکومت سره له هر رنګه خبرو اترو انکار کړی او هوډ یې ښودلی چې د دوی په وینا د حکومت تر نسکورولو به مبارزه جاری ساتي. د یاتحریک ویاند وایي چې مشران یې په دې اړه ټول په یوه خوله دي چې د عمران خان له حکومت سره د خبرو وخت تیر سوی دی او دا به د حکومت د په خبره دوی اوس د حکومت ختمول غواړي. خو د عمران خان په مشرۍ حکومت بیا وایي چې د اپوزیشن ګوندونه یوازې د دې لپاره سره یو سوي دي چې په تیرو وختونو کې د خپلو مشرانو درغلې پټ کړي. غلام غوث په دې اړه رپورت لري.
د یولسو سیاسي ګوندونو د اتحاد د اطلاعاتو د سیکرتر میا ابتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې آیا د حزب اختلاف ټول سیاسي ګوندونه د حکومت سره د مذاکراتو د نه کولو په خبره یو دي. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د بلاول په دغه خبره ټول سیاسي ګوندونه یو خوله دي ځکه چې حکومت د مذاکراتو په لړ کې سنجیده نه دی. میا ابتخار حسین زیاته کړه چې د داخله چارو د وزارت لخوا د امنیتی خطرونو د خبرداري او په لاهور کې د جلسې په اجازه نه میلاویدلو سربیره به دوی په لاهور کې د دسمبر په 13مه خپله جلسه کوي. قسم د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز او ځینې نورو د مسلم لیگ نون مشرانو ویلي دي چې حکومت دوی ته د مذاکراتو وړاندیز کړي خو د دسمبر په 11مه په اسلام آباد کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبل پراز د حکومت لخوا د مذاکراتو د وړاندیز کولو خبره رد کړې ده او هغه ویلي دي چې د احتساب د عمل نه د بچ کېدلو لپاره حزب اختلاف د دوی د حکومت په ضد تحریک پیل کړی.
مختلف طریقو سے انہوں نے ہم پہ پریشر ڈالا کہ کس طرح سے ہم ان کے
پا بیدابیدو لاروی پا مونگ دا پیشار اچولو حسا اوکڑا چی دا درغلو پا مقدمو کی حکومت دا دوی سرا ملی پخلاینا یا انارو اوکڑی. دا ویل چی دا اپوزیشن سرا زمون حکومت دا مذاکراتو لپارا پا رابطه کده دا خبرا سراسر دروغ دا که دوی زانلا یولارا لطوی نو مونگ باورتا دا احتجاجونو دا ختمولو یولارا ورخرو لیکن مونگ دا انارو خبرا نکوو او عمران خان بچری هم دوی تا انارو ور نکری.
ہم انارو کی بات نہیں کر رہے وہ ان کو کبھی عمران خان نہیں دے گا.
مخالف گوندونو پا لاہور کی دا کیدون کی جلسے نا اڑان دی پا گجرانوالا کراچائی کو پیخور او ملتان کې هم جلسې کړې دي او د پی ډی ایم لخوا د جنوري د میاشتې په اخیره کې د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ په نوم د لاریون او د اسملونه د استیپاګانو ورکولو فیصله هم شوې ده.
تاسو د غلام غوث په ریپورت کې اوریدل چې پاکستان جمهوری تحریک نن د پنجاب په مرکز لاهور کې د حکومت ضد جلسه کوي. په تحریک کې د شریکو ګوندونو مشران او استازي لاهور ته رسیدل دي. له لاهور زموږ همکار ځلاند یوسفزی سره د ټلیفون پر کرښه دي. ځلاند تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو که تاسو اوریدونکو ته وایسته چې دا جلسه به د لاهور په کوم ځای کې کیږي او آیا هلته تیاریانې سوي دي کنه؟
مننه. جلسه نن کې دن کې د لاهور په بیدار پاکستان گراؤنڈ کې دا هغه د پاره چې څنګه تیاریا نه دي هغه پوره شي دي سټیج لګېدل دي د لایف ټینګ کې پروګرام نه راشي دي کورسې لګېدل دي تر اوسه پورې نه د حکومت نه اړه خدا چې قسمه لارې نه دي بندې کړې شي او دا چې ښکاری چې تر وروستو هم دا هیڅ اندازه لا نه لګېږي حکومت په لارې بندې کړي. خو خود حکومت لفا وی نشیو چاری بگیا که چاری اپوزیشن نو پا دی حالات کی جلسه کی چونکه دا کورونا دا ستون جدی نو دی بروس تو حالی کانونی کاروائی تی اپوزیشن هم دا حکومت قسم نم پاری بانو دا کار کانونی کاروائی تڑکی ورکلی دی اپوزیشن دی سمم پا دا دڑکو نی رو پشاکی بنا دا جلسه با کامیابو نئے جلسہ تروسا پور جسم نم جلسے دا پاکستان جمہوری غرزنگ نقواشی ویری دے دا لاہور دے جلسے تا رٹولنا مہم جلسہ دا گڑھ لیتی گی ذکر چیو خود پاکستان مسلم لیگ نن دا پایتخت پاکشی ویری دا لاہور صوبائی حکومت دا دی بلدی گی دا دوازلہ دا تیر پاکشی ویری دا پنجاب کی تکمی دا دی رکت اکثریت دے او بلدان چی دے کے حکومت نقوا ہم دیر سخت بیان مرابلی دی جلسے پر پرزید یار دی جلسے پرزید پر کاغذی کروائے
او زلاند دا جلسہ با چو بجی شروع کی جی
جلسے دا پر خو وقت دا گرمی یول اس وجہ ورکلے شے ویدے خو دا تیرو جلسو تا چمنگا گورو دا آگے وقت دا گورو دا سے نخ کاری کی دا جلسہ پر یول اس وجہ بانی شروع شی زکا چی پیخور کی ہم دی جلسے دا پارا یول سولس بجے وقت پر کڑے ہو آگا جلسہ مازیگر دیکھن دا سالور وجو پورے جاورا سی دا ماخام جلسہ پورا شروع شوا نو نن ہم دی دا یول سو بجے وقت پر کڑے دیکھو دا پاکستان مسلم لیگ نن دی آرادو را پوزیشن دو گندو دا خوا دکم دا کافلو دا راتلو کم وقت نور کشیو دی دا پیخور نبا دا پاکستان مسلم لیگ نن کافلہ پا نه بجے مان را روانی نه بجے آگی وقت پر کڑے بیا په موټروی حریر ازی په هر یو انټرچینج باندې په مختلفو ضلعو نه اخی سره قافلې مرګري کیږي اخیرانه انټرچینج باندې لسی بجې اړې په هزارا موټروی باندې وخت ورکړي چې څنګه دنه په اخیره قافلې اخی سره مرګري کیږي بیا د هغې نه وروسته لاهور ته پنځه ګنټې څلور پنځه ګنټې ته کوم ځای د موټر لار ده بیا لاهور چې څنګه نه نه وځي هغه باندې ګنټه دوه وخت لګي نو د دې نه داسې نه لګي بل څه پنجاب ډېر هغه صوبه ده د پنجاب سره لرو لرو جلونا چکم نینو چکم دا ملکان نا دا یوزے پل زیرا چکم دا سیالکورت نا چکم دا کافلی رازی و لاہور ترا رسی نو دا سی نلگی جدا جلسا بیہود اس وجہ بانی شروع شی بلکہ دا با دا ماہام وقت پورے دا سی اندازہ دا سی لگی دا ماہام شروع کی
زلان دا رستی پشتنم ادا دا تا سو ہم پخپلو خبری کیوئے لو پاکستان کی ہم شنون کی دا جلسا دیر مهم بولی آیا تروس دا سی سرگند سوی دا چی دا اپوزیشن گوندونو کم مشران بدی ته وینا کوي
دا اپوزیشن ګوندونو خو تر اوسه پورې لا دغه شی درنه جاری شوی خو عام طور خو چې کم مرکزی مشران وینا کوي نو دا مولانا فضل الرحمن وینا کوي مریم مریم نواز چې کوم د پاکستان سټیټ مشر ده نواز شریف نور ده نواز شریف په ویډیو لینک باندې چې کوم وینا کوي بلاول وینا کوي لیکن زما خیال کې ته کې دا جلسه ډیره مهمه جلسه ګڼل کیږي نو او امکان هم درې چې څومره مغت مرکزی مشران دی رسول مشران به یو وینا کوي
ډیر مننه زموږ همکار زلاند یوسف زای استاد ته په لاهور کې د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا د نن کېدونکو جلسې په اړه تازه معلومات وړاندې کول
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو د شمالي وزیرستان پر غلام خان بندر کاروبار کوونکي وایي چې پاکستانی حکومت د دوی ستونزې حل نه کړي نو دوی به احتجاج وکړي دوی پروند غونډه کړي او په غونډه کې د دسمبر تر شلمې نیټې حکومت توخر کړي چې د تورخم او چمن په څیر اسانتیا ورته برابر کړي د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر کسٹم ایجنټانو او سوداګرو 13 ورځ غلام خان کې د یوې غونډې پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کې ورپېښستونځې په ګوته کړې او د پاکستان حکومت نه د هواري غوښتنه کړې دوی ویلي چې غلام خان بندر باندې افغاني سوداګر او ډرایوران په ویزا هم د 0.0 نه د ښه میرام شاته نه پرې دي په بندر یې ګاډي 100 ورځې د سامانونو ډک ولاړوي د کلیر کولو لپاره عملي کمی په وجه تجارتی سامانونه ځنډولې شي او یو شمیر نورستونزو په وجه د دواړو هیوادونو مابین په غلام خان تجارت کم او سستۍ ښکار دی د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان د غونډې مقصد د ورپېښستونزو په اړه خپلو خبرو کې حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حل لپاره باید ګړندي ګامونه پورته کړي
دا بند متفقہ فیصلہ و شوا چرتلین کی 20 تاریخ پر امیج چکم مطالبه دی حکومت نا ران شاہ پر افغانی گاڑی ایر پرشول آرڈر ملاو شوی دی و عمال یا ندا پر شوا چیک ڈراور کنٹیکٹر آزود شی پا گاڑی نمبر 3 مطالبہ دا آغا دو ڈراور سر ویزا پاسپورٹ چکم بی و سیٹیزن کارڈ بی افغان کارڈ ہو بدا بندر ڈراور تا اجازات ملاو شی پا غنڈ بادر بند اجازات شتاوی تا امیش پا بادر دا ملاو شوی تا گاڑا کا پا خرلا چی لڑوی کا پا ترخم لڑوی چی پا دا بادر بند روشی چی دا سرا سرکوری اسناد پیراوی پا غاب بنده دا اگاڑا پریش ولشی پا غنڈ بادر بنده دا اجازات شتا چی پا کم بادر بنده لڑوی گاڑا غنڈ بادر بنده کم کانون لگو دا آغا دا پا میش بنده لگو شی جوتا یا میش سرا نجایز آغا نکیشی کانا سپورٹ امپورٹ ولا غنڈ تاجرون دا پا متفق بنده دا ڈیڈ لائن ورکاوی
د شمالی وزیرستان کسٹم ایجنټانو مشر صدر حیات وویل چې کستونزه یې زر حل نشوي نو تجارت به احتجاجن بند کړي دا غلام خان بندر سوداګرو د سونزو په اړه موچکلا د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه او غلام خان بندر لا چارواکو وپوښتل نو یو والا چارواکی چنئی غوختل خپل نامه واخلی مشال ریډیو ته وویل چې په بیا بیا یې امنیتی ځواکونو مشرانو ته د تجارت په مت کې مشکلات په ګوته کړي نو موړی وویل چې د سوداګرو شکایتونه سم دي یو شمېر مشکلات شته چې په تجارت یې بد اغېز کړي خو تم کړي چې زر دغه ستونزه حل شي ځکه چې دوی لګیا دي چې دا لا چارواکو په دې طرف توجه را وګرځوي غلام خان بندر د ضرب اعظم عملیاتو شروع کې دو سره سم بند شوی وو چې کالونو پس 2013 کال نه په بیرته تجارت پیل شو خو د تاجرانو په وینا لا هم په مخصوص تجارت کیږي او د ډیرای سامانونو د تجارت لا هم د غلطه اجازه نشته عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ تاسو پام راړو د وجلسوي وزیرستاني ځوان نقیب مسید د مقدمې وکیل وای په هغه مقدمه کې وړاندې کېدونکي ګواهان يرغمال دي اډوکیټ صلاح الدین په نور مشال ریډیو ته ویل چې دا وخت د نقیب د وجنې په مقدمه کې په عدالت کې د ګواهانو وړاندې کولو اوریدنه کیږي دا په داسې حال کې ده چې د نقیب مسید په ګډون تر 400 د زیاتو کسانو په وجنه تورن راو انور باندې د برتانیا حکومت بندیزونه لګولې دي په دې اړه نور تفصیل د مشال رډي خبريال نیاز علي خان راکوي
برطانیه د سن صبح په پخوانی پولیس افیسر راونوار د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سري پر بنديزونه لګولي د بنديزونو ترمخه راونوار با نشي کولې چې د برطانیا سفر وکړي او که په برطانیه کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړي شي برطانیا ویلي راونوار د یو سل نوینا په زیاتو پولیسو مقابله کې ککړ پاتې شوه چې پکې پښتون ځوان نقیب مسجد په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوې دي نخورا انوار او نبیا د هغه وکیل د برطانیې د بندیزونو لګونو په برګون کې مشال ریډیو ته جواب کړي خو تیر کال چې امریکای راو انوار د بشري حقوقو د سرغړونکو په نوم لړکی شامل کړي راو انوار بیا دغه تورونه رد کړي وو پر راو انوار د نورو تورونو سره په کراچۍ کې په 14 کال 2013 د پښتون ځوان نقیب مسید د وجنې تور لګولې شوې او بیا د پولیس خپلې پلټنیزې ډلې هم ویلي وو چې نقیب د پولیسو په جالي مقابله کې وجلې شوې وو راو انوار چې هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر وو داوایي کړی وه چې سلور ترهګری د پولیسو په مقابله کې وجلې دي خو د نقیب پلار بیا د راو انوار او د هغه سره په نورو پولیسو مقدمه درج کړی وه د هغه سره په 500 کسانو چې پکې پولیس شامل دي ځنی په جیل کې دي او ځنی پکې وس هم مخروران دي د نقیب مسجد د وجنې مقدمه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده د نقیب مسجد د کورنۍ وکیل صلاح الدین پور وایي دا وخت د نقیب د وجنې په مقدمه کې په عدالت کې د گواهانو وړاندې کولو اوریدنې کیږي مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل په دې مقدمه کې چې بارني سمرا گواهانو ہغوی خپل بیانونه عدالت ته سم ور کړی دي. خو نو موړې وای
اس میں جو ایشو آ رہا ہے تو اس میں وہ آ رہا ہے کہ یہ جو پولیس والے ہیں جو اس کے انڈر کام کرتے رہے ہیں.
دیکھیے اس مسئلہ دادا چددی پیخی کم پولیس عینی گواہان دی ہوئی یرغمال یا گرکڑے شوی دی چی سلور پنز گواہان دی او دوی دخپل خبرنا پشاکڑے شوی او خپل بیانونای بیرتا اقست دی. دا نقیب مسید دا وجنی پا مقدمہ کی داسی تورونا هم لگولے کی گی چی دا دغا پیخی گواہانو تا دڑکی ورکولے کی گی چی پا عدالت کی دراونوار او دنورو پولیسو پزد گواہی ورنکڑی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
په دوه کې د افغان دولت او طالبان مرکچانو په خپلو خبرو کې د شاوخوا شلو ورځو وقفې اعلان کړی دی. دوی تیر مازګر په دو جلا جلا خبر پاڼه کې ویلي چې د خبرې اترې به اوس د جنوري پر 5مه پیلېږي. دوی ویلي پر هغه ایجنډا مشورو ته ضرورت لري چې دواړه غاړې پرې سلا سوي دي. زموږ همکار عطاول الدین په دې اړه رپورټ لري.
په دوه کې د دولت او طالبانو د مرکچیانو له ټیک دریو میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره ودرول شوې. پرون ماښام دواړو لوریو په جلا جلا خبرپاڼو کې وویل چې د خبرو بل پړاو به درې اونۍ وروسته د 2021 کال د جنوري په 5مه نیټه پیلوي. مرکچیانو ویلي دغه دمه یې ځکه اعلان کړی چې په خبره یې د بین الافغاني خبرو د اجنډا موضوعات چې دوی له یو او بل سره تبادله کړي مشورو ته اړتیا لري. د دولت او طالبانو د مرکچانو په خبرپاڼو کې د قطر له کوربتوب مننه شوې. خدای کرکړې نه ده چې بل پړاو خبرې به هم دوه کیږي او کبل ځای. خبرو کې دا دمه په داسې ورځ اعلان شو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د خبرو پاته پړاوونه باید افغانستان کې ترسره شي. د دغه شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي د هیواد هر ځای کې چې طالبان وغواړي دوی ورته چمتو دي او هغې سیمه کې اړینې اسانتیاوې رامنځته کوي.
افغانانو لسګونه کاله په وینو کې د سولې انتظار کړی. که د سولې خبرو پاتې پړاوونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي مالکیت او نظارت پې د افغانانو وي. هر ځای چې طالبان وټاکي افغان حکومت سره موافق دی. په مغه ځای باندې په مغه ځای کې مذاکرات سره کوي د افغانستان په هر نقطه کې.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی به وروسته د حکومت د دغه وړاندیز په اړه خپل نظر څرګند کړي. پوښتنه دا ده چې حکومت ولې طالبانو ته داسې وړاندیز کړی. په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکارې ملالۍ شینواری ازادي راډیو سره یو تازه بحث کې وویل داسې شکونه شته چې ممکن قطر د اوږده مهال لپاره د سولې قربتوب لپاره ګټور نه وي.
د قطر هیواد د سیلند لپاره ښه دی ولې که په راتلونکي کې د دوی په لا یا د افغانستان د سولې د پروسې نه د ځان په ګټه کار اخلي نو بیا ښه به دی چې موږ داسې یو هیواد ته لاړ شو چې هلته هیڅ ډول طرفداري د هیڅ ډلې نه نه.
ژورنالیست او د چارو کتونکی ولی الله شاهین بیا وایي اوس مهال د افغانستان دننه د سولې خبرو ته امکانات نه دي برابر.
لومړی دا چې د اعتماد هغه فضا چې دغسې یو کار امکان پذیر کولای شي هغه د دواړو طرفو ترمنځ تر اوسه هم نه ده موجوده. بل دا چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده. افغانستان داخل ته د دې مسلې را نقلول دې معنا دا ده چې د بین المللي خواخوږو لاسونه د دې مسلې نه قطع کیږي او دا په ځای دی چې د مذاکراتو د بهیر سره مرسته وکړي د مذاکراتو د ناکامۍ سبب کیږي.
پر قطر سربیره څو نورو هیوادونو له هغې ډلې روسیې، چین، ازبکستان، ایران، ناروې او جرمني له وړاندې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. خو معلومه نه ده چې د خبرو نور پړاوونه به چیرته او څه ډول ترسره کیږي.
اسد الله لودین وشتاسو ته رپورټ وړاندې کاو. د شنبې په ورځ په خوست کې قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او ښځو یو غونډه وکړه او په دې غونډه کې د افغانستان په جګړه کې لشکري لوغړو غوښتل چې زر تر زره له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. د مشال ریډي خبریال نجیب الله لوخیل تفصیل راکړي.
په خوست کې لسګونو قومي مشرانو، فعالانو، دینی عالمانو او ښځو په یو غونډه کې یو ځل بیا د جګړې پر خکیلو لورو غږ وکړ چې د څلورو لسیزو روانه جګړه دی ودرېږي او په خپلو کې د سولې وکړي. یاد غونډه په خوست کې د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو د اتحاد په بلنه جوړه شوې وه. د غونډې ویناوال مولوي فقیر محمد فقیر وویل
صلح د الله جل جلاله امر او د ټول مخلوق ضرورت دی. نو موږ په ټولو خواونه په دولت، نظام او په ټولو خواونه دا غږ دی چې د ولس ټول ارمانونه وراکی او د امن د بورا خپل ټول شخصي اغراض شخصي پرمیشونه پرېږدي او د ولس او مسلمانو ارمون پراکی.
د سولې په پلوي په دې جوړې شوې غونډه کې ګڼو خزو هم برخه اخیستي وه. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال د جګړې په دواړو طرفونو غږ وکړ چې ټول اسلامي او بشري مساواتو او برابرۍ ته په کتو دي د خبرو اترو په ټغر کېني او د ویجاړ افغانستان د جوړولو لپاره دي یو لاس شي.
غواړو چې هر خلکو سره موږ صلح او برادري برابري په یو ټغر باندې کېنو، خپل د ویجاړ افغانستان د آبادی لپاره موږ هڅه وکړو او تلاش وکړو. تپل شوی جنگ دی چې د کوم له طرفه څوک اوبه غواړي، څوک اقلیم غواړي، څوک جغرافیه غواړي، څوک نفوس کړی دی.
د تازه راپورونو پر اساس د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو له درې میاشتنیو ناستو وروسته چې یوازې پکې د خبرو پر اجنډا توافق وشو، دواړه مرکچي پلاوي د شلو ورځو لپاره په رخصت تللي دي. د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد د اجرایه شورا غړي ډاکټر احمد خندان هم دې مسلې ته په کتو وویل:
زه خبر شوم چې په قطر دوحا کې د سولې مذاکرات به فایل رخصت شول. دا ډیره تعصب خبره ده. نو په دې ولس باندې غږ هم دادای چې د ولسونو راپورته شي په دواړو غواړو هغوی مجبور کړي ته د سولې ته غاړه کېږدي.
په دې غونډه کې د ولسمشر ارشد سرکار وزیر محمد صادق منګل هم چې د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد له ادرسه خبري کولې وویل:
زه حاضر یم، زه یو مشاور د ارشد رئیس جمهور یم. کمو ته څوک وایي چې ته حاضر یې، زه یم چې کاش زه قچلو خرڅ کوم او سوله دې راشي. زما پیغام چارواکو ته او طالبانو ته دا دی چې خدای وویریږئ، فقط په ولس رحم وکړئ. ډېر یتیمان داسې کوڅه نشته چې یتیم نه لرم. مزار شریف ته موږ تللي وو، پیغام یې داسې ورکو چې موږ نه غواړو چې جنوبي شمال سره وجنګېږي او شمال د جنوب سره وجنګېږي. د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد دا پیغام دی چې موږ صلح غواړو.
د خصوصي دن کې یو ځل بیا داسې مهال د سولې غوښتنې غږ اوچتوي چې په همدې ورځ د ولسمشر غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه ولیکل: د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پاتې پړاوونه باید د هیواد دننه تعقیب شي. دولت د ځای په اړه ځانګړې ملاحظه نه لري او چمتو دی د هیواد هر سیمه چې طالبان پیشنهادوي هلته د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړ آمادګي ونیسي او خبری پر مخیوسی. خلی دی مخی طالبانو د افغان حکومت در دول وړاندې زونه رد کړی دی.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو د خبریالانو نړیوال سازمان په یو تازه رپورت کې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې پر پنځم نمبر یاد کړی چې د خبریالانو ژوند پکې له خطر سره مخامخ دی. یاد سازمان دا خبره پرون په کلنی رپورت کې کړې ده. پاکستاني خبریالانو دا رپورت پر ځای بللی او غوښتنه کړې ده چې حکومت باید د دوی ژوند خوندي کړي. سیراج ظهیر نور حال راکوي.
د دسمبر په 12مه د خبریالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیست د بلجیم برسل نه جاری شوی خپل کلنی رپورت کې ویلي د کال 1999 نه تر د کال 2000 پورې په ټوله نړۍ کې 2,655 خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. رپورت ځینې ملکونه د خبریالانو لپاره خطرناک ګرځولي چې پکې د پاکستان پنځم نمبر دی او وایي په دې هیواد کې په 13 کلونو کې 138 صحافیان وژل شوي. دا رپورٹ په داسې حال کې مخې ته راغی چې تیر اونۍ په ډیر اسماعیل خان کې یو اقلیتي خبریال کیس جاوید ناصرګند کسانو په ډزو وجلې. په پاکستان کې خبریالان دراغلي دې رپورٹ په حق لا سوي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د صحافیانو د مرکزی تنظیم فیډرل یونین اف جرنالست د سینیئر نائب صدر افتخار مشوانی نو پوښتل نو هغه وی:
پاکستان پورا ریجن چګوندې دا د صحافیانو د پرواکي په دې وخت کې ډیر زیات غیر محفوظ دی او دلته کې صحافیانو سره چکم دے کنه ډیر مختلف قسم مسائل چکم دے هغه تر مخه دي. او بده کې کو وګوري په پاکستان کې نن سبا یو لایف سکیورټي سره سره جاب سکیورټي چکم دغه یو ډیر غټ پرابلم دی او ډیر غټ یو بورانی کیفیت دی پاکستان کې.
همدارنګ په پیښور کې خبريال چې مم شاهد د دسمبر په 12مه د شپې ناوخت مشال ریډیو ته وی په پاکستان کې یوازې صحافیان او جلشوي نه دي بلکې دلته د لیک او د رښتیا ویلونه هم منکل شوی.
کتا زګور نه دلته کې په پاکستان کې پر رسنو باندې ډیر زیات کټغن دی، خصوصا د عمران خان په حکومت کې. او دا کټغن د وژنا جنرالستان ته دړکی ورکیږي، جنرالستان ته فتول راځي او جنرالستان ته د نامعلومه ټلیفونونه د نامعلومه خلکو د طرفو هم داسې ډډه کې ورکیږي او هغوی ته وایي چې تاسو دا کوئ دا مه کوئ. زمونږ د قبایلي سیمه چې کومه ده، زمونږ د بلوچستان کومه سیمه چې ده، زمونږ د ایران سره چې کوم سرحدي سیمه ده، په دې کې ورسره ورسره په کشمیر کې هم جرنلسٹانو لپاره کار کول ډېر سخت شوی دي.
د دې خبریالانو په وینا بل پلو په پاکستان کې لسلو روزو زیات صحافیان د نوکرونه وستل شوی او دارن کوم خبریالان چې کارونه کوي هغه ته د سو میاشتو راهسي تنخواګانې هم نه ورکړل کیږي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز بیا بیا ویلي پاکستان کې رسنۍ ازادي دي او د خبریالانو د مسلو د حل لپاره یو کمیټي جوړه کړي او د دوی د تحفظ لپاره به ډېر زر قانون سازي وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ اسدونو دونکو اوسم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال ترنا لاندې وړاندې کوو. د دې بحث کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن د دسمبر پر اتمه نیټه د اپوزیشن ګوندونو د اسمبلی ټولو غړو ته ویلي چې د دسمبر تر یو دیرشمې پورې دي د خپل ګوند له مشرانو سره خپل استعفاګانې جمع کړي. حزب اختلاف د 2013 کان ټاکنې له درغلیو ډکې بولي او د عمران خان په مشرۍ حکومت باندې شخ کوي چې مستفید شي او نوې شفاف انتخابات وشي. حکومت او انتخاباتي کمیشن د درغلیو تورونه ردوي او انتخابات شفاف غني. حزب اختلاف وار لمخه د پاکستان په مختلفو شهرونو کې حکومت ضد جلسې کړې دي خو په ممکنه توګه د استعفا ورکولو دا فیصله یو مهم پړاو بلل کېږي. پښتانه دا د چې آیا د اپوزیشن استعفا ورکول کور کړي نو دا به د عمران خان په مشرۍ حکومت بې ثباته یا غیر مستحکمه کړای سي. دا او نورې پښتنې د مشال ترړه لاندې بحث کی د پېښور پونتون د مطالعه پاکستان مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام او د سیاسي چارو پو قریش خټک سره چیړو. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې ډاکټر فخر الاسلام او قریش خټک دي. تاسو دواړو ته هر کله کوم ډاکټر صاحب، تاسو او قریش خټک صاحب هر کله وایم درته. خوشحال اوسه. نو قریش خټک صاحب که تاسو اجازه وي اول بل ډاکټر صاحب را شروع کړئ ځکه دا زما استاذ استاذم دی مشر دی.
جی بالکل
مننه ډاکټر صاحب. د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت جوړ شوی دی او دا جلسې پر لپسې روانې دي. په لاهور کې جلسه کېدونکې ده او دوی وایي دا به تاریخي جلسه وي خو یو غټه فیصله چې پرون دوی کړې ده هغه دا چې دوی به له استعفا ورکوي له اسمبلی ځخه او ټولو سیاسي ګوندونو ته ویلي دي چې خپل اسمبلی غړي دي له خپل سیاسي مشرانو سره استعفاګانې جمع کړای شي. اول تر دې لمخه چې راځو کدا استعفا ورکړي نو دا به د عمران خان حکومت څومره بې ثباته کړي. د دې سوال په ځای به اول دا وکړم چې که تاسو ورته وګورئ آیا دا تاسو ته یوازې دمکش کاری کنا دا دومره غټه فیصله پر اشتیا هم دوی استعفا بیا ورکولای سي یا تاسو د ښکاری چې دا استعفا به کېدای سي دوی ورکړي؟
مننه کاکړ صاحب، یو خو آواز صحیح نه راځي خو زه تاسو په سوال پوه شوم. تاسو قریش خټک صاحب ته سلامونه او ټولو اوریدونکو ته
مننه.
که ما ته اجازه تاسو راکړئ ستاسو د سوال جواب نه مخکې زه یو اصولي خبره او یو بل سوال زه پوښتنه هغه دا دی چې د بده مرغه په پاکستان کې د جمهوریت کلتور دومره جړ دی نه ندی کړي نو دغه وجه ده چې حکومت او اپوزیشن دواړه هغې د ذمهواري مظاهره نه کوي. لکه د مثال په توګه چې کوم حکومتي ګوند وي هغه چې کله اقتدار ترلاسه کړي نو هغه بیا مخالف ډلې سپشمیر کې نه راولي او د هغې خبرې ته غوږ نه ږدي نو دا خو د جمهوریت د کلتور یو مخ دی. او بل مخ دا دی چې اپوزیشن یا مخالف ډله هم دا چې ډېر د ذمهواري مظاهره نه کوي او تاسو به کتلي وي چې په غربي ملکونو کې چلته چې د جمهوریت جلد ډېرې زیاتې مضبوطې دي التا اپوزیشن شیڈو کیبینٹ جو کلی یعنی دا سی یو حکومت جو کلی منصر راوس کی چپاوے کی وزیران وی مشیران وی دا صحت پا شعبہ کی وزیران وی دا تعلیم پا شعبہ کی دا اقتصاد پا شعبہ کی او اغیب خپل باقاعدہ ہر کال یو بج بودیجا او بجٹ ہم جوڑے گی مقصد دا وی چی اپوزیشن التا خپل ذمواری پا صحیح طریقے تر پورے کی او دا حس او کوشش نکی چی اولن پا دوہم عورت دے انتخابات دا حکومت ترا غرزول کوشش کی نو زپا دے کی پچا باندے تور نہ لگو ما دا زمونگا دا جمہوری کمزوری دا کچر دے تا دا زمونگ پا نظر کی بیا بدا نور سوالی نو جوابو نمونگا صحیح ورکو وہ سر آزم کار کچھ ستا سو سوال تا چتا سو کمویلو کی پی ڈی ایم یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ چې د یوونو سو ګوندونو اتحاد دی او اغي د ګجراواله نه د خپل
او جلسو دغه شروع کړي
آغاز کړي او بیا څنګه چې تاسو صحیح چې په کراچۍ کوټه او پېښور کې اغي لوی لوی جلسې وکړي او اغي کې د اغي چې کوم خبره ده د دې چې کوم ډېره د سوچ او فکر خبره ده هغه دا ده چې کله دې ګوندونو په اسلام آباد کې خپل اولنۍ غونډه وکړه او شپږیش نوکراتو باندې مشتمل دی خپل حاکم قرارداد منظور کړو نو هغې کې یو خبره دا کړې وه چې او په تقریرو کې هم دا خبره په تکرار سره شوې ده چې هغې وایي چې زمونږ عمران خان یعنې وزیر اعظم نشانه نه دی بلکې زمونږ هدف هغه طاقتونه دي چې دی راوستی دی یعنی په یو لحاظ سره د پاکستان چې کوم عسکري قیادت دی یا هغه خلک چې ایجنسیانې دي چې هغوی په قول د دوی د عمران خان پوښتنهیي کوي هغه د دوی هدف دی نو په دې تاوتریخوالی ښه ډېر زیات دی د دې په جواب کې حکومت وایي چې دا خو ټول خلک دی چې کوم په کرپشن کې دوی ملوث دي او دوی هغه کیسونو نه ځان بچ کوي یا عمران خان خبره کوي چې هغې باندې اوسه پورې خو زما سر نه دی خلاص چې ان آر او دوی غواړي نو پته نشته دا ان آر او واقعي غوښته شوې ده او که نه ده غوښته شوې ده دوی به دا خبره کوم چې تاسو سوال دا دی یعنی متعین سوال تاسو دا دی چې دا کوم استفاده ني
او دا دمکی ده او کدن دا به عملاً دوی وکړای شي
او مې خبره خدا دې چې دا استفاده ني خپل مشرانو له ورکول چې دا سمانه نه لري دا بس تاسو ښکار چې یو پرشن ټیکټیک دی د دې په اړه په حقیقي معنی کې دا استفاده نشي چې دا د اسمبلی سیکریټ کې د سپیکر په دفتر کې جمع شي
مننه
دا ښکاري چې په حال د دې لانګ مارش له مخ کې دا یو پرشر ټیکټیک استعمالي ظاهر خبره ده چې کله یو تحریک چلیږي نو هغه کې سټپ بای سټپ یا ټیکټیک سوی دا چل ول تاسو ورته ویل شي په پورتو کې چې فشار ورزول کیږي د جنسو په صورت کې د استفاده نو په صورت کې او بیا چې کوم د دې د جنوري په میاشت کې اپراتون کې کال کې کوم د لانګ مارش پروګرام نه مابه ده
هغه ته راځو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب تاسو مثال دا وې چې دا یوازې پریشر یا دباو دی کوریش خټک صاحب تاسو په خیال باندې ا پرشتیا به استعفا ورکړای شي د اسمبلی ټول غړي د اپوزیشن کنه تاسو په خیال باندې لکه ډاکټر صاحب سی وای دا یوازې فشار د پاره به استعمال شي
زم ډایریکټر صاحب سره اتفاق لرم زګه چې د پارلماني لیډر ته استعفا ورکول آی پاینی توګه په قانوني توګه سره مانند لري دا بځی د سپیکر دفتر ته د سپیکر دفتر نه به الیکشن کمیشن دا زینو بیا او دا ډی نوټیفای کیږي دا ممبر چې چا استعفا ورکړ نو دا رګه وځي لا د استعفاګانو رغړې لري دي او سمجه ډاکټر سی ګوي دا هم د سیاسي مقاصد لپاره او د بتور پرشر ټیکټس چې استعمالول لپاره دا کیږي خو بل طرف ته دا یو مهم خبره ده چې د اپوزیشن چې څومره ګوندونه دي کوم چې په پی ډی ایم کې شامل دي دا وایي لپاره دا ځوان درې میاشتې چې دي دا ډېر زیات اهمیت لري او هغوی به پوره زور لګوي چې د سنټ د انتخاباتو نه مخکې مخکې دا کم سیټ اپ چې موجوده پولیټیکل د صوبایي سمندانو او د قومي سمندې چې کم
دغه دې دا ډیسټرب کی او کدا ډیسټرب نشو انتخابات اوسو نو نه پاکستان ته کې انصاف چې دې په سنټ کې سنگل لارجسٹ پارٹی کا نم شی نو دا با تقریبا پینزو در شنوال ترسولیخ تو پوری چیزی دا سنیٹ ممبران چیزی دا با دا پارٹی سرشی او دا راتلن کو شپگو کالا دا پارا با سنیٹ چیزی دا پاکستان تیرے کی انصاف پا کنٹرول کی دا طولنا کم غٹ خبر چی دا اپوزیشن دا رینمازانو سر چیزی کلا دا مناسی ولاری کی گی پاگر کی دارا چاہوی تدا خدشرا چی کمو خلقو چی عمران خان چی دی پو اقتدار کرا وستے دی ہم ہاگا خلق با دیدر پارٹی پا ذریعہ با نشپک کالا چی دی پسنٹ کی تکانون سازے چی کم کوششو نو حلی زندی کی کسو کم با حکومت کی داشی آغا با کنٹرول کئی او دی جمہوریت چی کما فرمختک پتیرو دری سلور الیکشن نا پاس کرے اوی تدا خطرہ دا چی دا خلق با پاگر کی بیا خاندانا چی نو اپوزیشن چی دی پورا خپل کوشش دا کی جی دا انتخابات نمخ کے مخ کی دا حکومتان کی
من نا قریش خٹک سیب خوی بلا تاو سرائی بلا پشتن کم یا بڑاک سیب تزم ستاس پا خیال باندی کا اپوزیشن پا خپل زکی چی اپوزیشن دا وای چی لانگ مارچ روز تبا دوی بیا دا استفا مرحلو تزی نو دوی پا دری چلور مرحلو کی دا ٹاکلی دی او کدا سی وشی نو ستاس پا خیال باندی جلسہ جلوس شٹر ڈاؤن اڑتالونه دا بډه رغټه ضربای د حکومت د پاره کنه دغه استفاګانې به د عمران خان د حکومت ته کمزوري کول د پاره غټه ضربای
اینیو قانوني توګه باندې کې استفاګانې ورکې نو هغه دومره غټه ضربه نه ده بلکې هغه الٹا د اپوزیشن جماعتونو ته شدې نقصان دی هغه به حکومت ته میدان خالی پرې دي اڑی گڑی او ڈالونا اور رجوع سیدھا حکومت تجزیاتی مسئلے جڑی اور سنگ جی تاریخی تو گبانے تھا سو پتہ لی دی اور پاکستان کے وزیر اعظم چیری دا اسمبلی کی یا سیاسی احتجاج باندھ چیری دا میری لڑکڑی شیوی ہمیشہ چیری پدوی باندھے پبند و کمرو کسی بھی دن نو سے میٹنگوں نے کی اور آگے پریشر پر ڈیولپ کی گئی اور آگے نپس یا دا دلی پا ذریعہ باندی آگوی نہ لکی گئی اور آگوی نچی دی کوسے رست لکی گئی نو ما تا دا سندر لگی چی دا استفاغانی یا چی دا کم دوی حال تالون او جلسی جلسی نکی پا دی بانی بگ دارک چی دی حکومت پاروانشی خو پا این دارک طریقی بانی دا بچی دی پا حکومت بانی پریشر چی او کم خلق چی دی پا شا بانی ولال دی دا غوی چی کم کردیبلیٹی دا وقت تاسو گوری نو پا واز اقلا باندی دا پاکستان سیاسی گندونا و دا پاکستان سیاسی کارکنان چی دی غوی پا واز اقلا باندی ما غوی پا گوتی نیسی غوی دی زیاد پا پریشر کی دو کی دیشی پا دی باندی چا یو گریٹر ڈائلاغ یا دن چی دی محکمانا یو ڈسکشن روانی چی غوی زان دی حالات نسنگ بارو با چی نو زدا گنم دا چارا پارم یو صورتحال نے ٹول فلک چی دی پریشر کی دی او چاتم مخ پہ لار نخ کر چی پا کم علا را شی
من نه کورې شکټک سي تاسو زم ډاکټر سي په زما غ کو تاسو ته صفه درځین او سوال به میداوي چې د عمران خان چې کله په اپوزیشن کې وو د نواز شریف حکومت ته نو یو درنای په اسلام آباد کې ورکړې و او هغه څو میاشتې چلیدلې و پاغه کې مې استفاګانو خبره و خو پاغه عین وخت کې بیا چې کم د نواز شریف حکومت تو یا نور بیا اپوزیشن ګوندونو دا ټول یو مذاکراتي کمیټي جوړ کا او د عمران خان له حکومت سره مذاکرات هم جاری ساتل او نو هغه په جمهوریت حواله باندې لکه تاسو کوم خبره کوله یو لحاظ باندې د منځ لار راایستلو او انتهایی یعنی انتها ته د تلو ځخه اعتدال تراتللو خو د عمران خان په حکومت کې یعنی داسې هیڅ حل ځلې نه کیږي چې هغه له اپوزیشن سره مذاکرات وکړي نو کچرته داسې یو مذاکراتي کمیټه یا داسې کیسه جوړه سي نو ممکنه ده بیا ستاسو په خیال باندې لږ څه د فشار یا د دباو را کم سي پر عمران خان کنه عمران خان که داسې هم ضد کوي او له اپوزیشن ګوندونو سره هیڅ رابطه تعلق نه ساتي نو ممکنه ده حالات ډیر خراب سي ستاسو څه خیال دی
فی الحال خود جناب عمران خان سے فون نہ اور لہجے نہ داخاری جدا سے اس صدا و پروگرام نشتہ چیو کمیٹی رامنس کی او آواز اپوزیشن سرا سلام مشوری یا داوی پر خبر ہوا اور یا داوی سر خبریں کری کی خوبیا ہم تحریک انصاف کو سفون کے دا سے لیڈران شتچی آغی دیر مہارت لری پدی خبر واترو کی اور پدی سونے پروسا مخت بوتلو کی اور آگے کی دٹول نہ لوئی نم چی دے آغا دا پرویز خٹک تھے د پرویز خٹک شخصیت دا سے دے چی آغا دیر یو پدی لحاظ سر دیر متوازن دے او اغا ډیر پاتو کې پاتشیم دی دا ورته یو بل فائدہ دا او په لوی لو چوکو باندې د حکومت پاتشیم دی اوسم اغا دا یو صلاحیت لري نو زه دا څنګه غواړم چې دا شی ماته امکان ښکاري چې څو هم عمران خان ډیر زیات سخت لهجه دا او هغه چې پوزیشن سره خبرې نکوم خو زه دا څنګه غواړم چې د تحریک انصاف چې کوم کور کومې کیدو ټاپ لیډرشپ دی او دا ضرور
کوي چې د ډایلاګ د خبرو اترو د مذاکراتو د اپوزیشن او د حکومت ترمنز کوڅي نو ممکن ده د اپوزیشن کوم د تحریک ته دا زور دی دا به مات سي ساس په خیال باندې اپوزیشن به دې ته تیار سي چې چرته مذاکرات هم سره رابطه یا د غو سره شروع سي نو دوی به د خپل ټمپو یا د خپل رفتار د خپل قوت خپل طاقت مومنټم چې دوی کوم جوړ کړی دی د تحریک چلولو دې ته بغاړه کشش دی چې د خبرو اترو غاړې ته لاړ سي کنه تاسو وایسته چې دا پوینټ آف نو ریټرن یعنی اپوزیشن نور زیاته خبرو ته نکشینی او تر مارچ پورې د حکومت رخصتول غواړي
ماته دا ښکاری چې کم از کم دوا سیاسي ګوندونه د پاکستان مسلم لیگ نون او د جمعیت العلماء اسلام چې کم مشران دي کم از کم دا وی ظاهر باندې کوم دا انټنشن او خیالات ښکاری چې د مارچ پورې چې سمو کې خدا حکومت وګرځي تر کومه پورې چې د بل غټ ګوند پاکستان پیپلز پارټي تعلق دی نو وی د دې سیستم یې 30% کې چې دی د هغه سره حکومت ته د هغه سره باندې غوړي چې د سیند حکومت پرې دی په سنټ کې د هغه د پیشمن سنټ ته په کومي سمله کې چې دا وی 15 ممبران دي نو زدا سی فکر کوم چې دا غوی لپاره او چې تم غوی خبرې کوي او دا غوی کوم پارلماني تاریخ دی په غوی کې غوی دا وی چې د زولحق په ماشلا په دوران کې چې کانګرس یا چې بنیادونو باندې انتخابات شو دا غي بایکاټ شو د دې ټولو نه غټه سیاسي غلطي ده چې میدان خالی پرې خو نو ما ته دا څنګه لګی چې غوی با د پارلمان د کوم نظام چې روان دی د دې د ډیسټرب کولو یا په دې باندې د ګزار کولو کوشش یې سبا جوړ نشي باقی د پاکستان مسلم لیگ نون او مولانا صاحب د ښکاری سی غوی با تر حد د هر یو د پورې د دې حکومت تړنګولو د سندانو ماتولو پورې دل شو نو انتخابات په واړی
مننه ډېر خو ډاکټر صاحب یو بل خبره ده لکه څنګه چې کوریش خټک صاحب وایي چې هغه استعفا یوازې له پارټیانو سره جمع کول دي ستاسو په خیال باندې داسې لکه څنګه چې کوریش خټک صاحب وایي چې پیپلز پارټي لږ داسې ښکاري چې د استعفاګانو سره یا سخت اقدام ته تیار نه ده ځکه دوی خپل د سیستم ایساده او د سند حکومت دی او بل خواته نواز شریف پارٹی او د مولانا فضل الرحمن پارٹی غواړي چې سخت اقدام تلار چې کاغذ استعفا وی کارڅوي دلته بیا دا سوال پیدا کیږي چې تاسو په خیال باندې که بیا دا پارټیانو ته دا استعفا ور یعنی د اسمبلی غړو ور کول دي نو دا داسې ښکاری چې دوی ډایرکټ استعفا ته نه دي بلکې اول مرحله کې دوی دا پارټیانو ته جمع کوي نو دا خو دوی اندرونی اختلافات نه ظاهروي
د پاکستان کې د اتحادی سیاست سره دا مسلې او دا شخړې همیشه د ستونزې مخې ته راځي چې تاسو وګورئ چې یوولس پارټۍ دي یوولس منشورونه لري یوولس مفکورې او نظریات لري نو دا اختلاف خو په خپل ځای موجود هم دی او دا اختلاف د گلګت بلتستان لپاره چې کوم ټاکنې کېدلې په هغې کې هم مخې ته راغلی وو اتداسي محسوسه ده چې پیپلز پارټي واړی چې خپل موقف نرم کی او چې کوم د نور د استابلیشمنت د همدردی واخلي او ان خپل حکومت جوړ کړي. نو که تاسو کتلی هغه وخت کې د بلاول بوټو لهجه بیخي بدله شوې وه، خو چې کله د هغه ټاکنو انتخابات او نتایج مخې ته راغله او هغوی هلته څه خاص کارکردګي ونه کړه، نو بیا هغه لهجه بل شان شوه. زما مطلب مقصود دا دی چې د پاکستان سیاست یو ډېر دلچسپ او ډېر خوندور غوندې کار یادرو زه یو صحافي خپل کالم کې لیکلي وو چې د غلام اسحاق خان مؤسسې کوم چې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د صحت وزیر دی، د هغه د لرې کولو دپاره د غلام اسحاق خان بل مؤسسې راوچته شوې ده، سمر هارون بلور. نو دا یو ډېر دلچسپ غوندې سیاسي غړي په پاکستان کې چې نه هغه کې نظریات اوس ډېر کم دي، اوس هغه کې بېخي دغه تاسې راغلی دی چې څوک خپل حلقه اثر څنګه بچ کولی شي. یعنې که خبره سن د سن علایت او صوبې ته راځي، نو هلته بیا پیپل پارټي ډېره زیاته کنسرن وي، د هغه ډېر زیات دغه شان که پنجاب ته راځي نو پیپل پارټي دلچسپي به کمیږي او د پی این ایل ایم به څه واقعي داسې که بلوچستان ته ځي نو بیا هلته نور قوتونه دي. نو دا د دې ډېر زیات ګوندونه چې په یو ائتلاف او اتحاد کې د هغوی سره دا مسلې وي او دا مسلې به تر اخره پورې جاري.
ډاکټر صاحب تاسو ډېره ښایسته تجزیه وکړه، نو ډېره مننه. بیا به مراسمه قریش خټک صاحب تاسو لکه ډاکټر صاحب څخه کومه خبره وکړه او دغه کانټیکسټ کې یعنی په دغه پس منظر کې هم په دې دغه کې تاسو څخه سوال دادی چې یو تجزیه دا کېدل چې کله د ګلګت بلدستان انتخابات کېدل خلکو دا سوچو کې چې پیپلز پارټي د پی ڈی ایم ځخه لږ لاره بیلول غواړي او داسې فکر کېدی چې کېدای شي د عمران خان شاته دوی کوم قوتونه ګڼي یا د فوج خواته اشاره ده. له هغو سره دا خبره سوي چې ګلګت بلدستان کې حکومت ورکول غواړي، خو چې کله نتیجه راغی هغه هغه سي نه وي لکه څنګه چې کېدای شي. د خلکو دا ټولې اندازې دي، د څه ثبوتونه نه سي داسې سره شوي دي، خو البته دا سیاسي تجزیوي اندازې لګېږي او لغه ټونه له اندازه له خبرو لګېږي. نو آیا داسې خو نه دی چې پیپلز پارټي اوس د استفادې اقدام ته پخه راغله، ځکه چې ګلګت بلدستان کې که د تجزیه نګارانو تجزیو ته وګورو نو هغه نتیجې نه کې ورڅ کمی نتیجې ممکنه ده له دوی سره یا اشاره ورته سوي یا باور سوي، نو ځکه اوس پیپلز پارټي ممکنه ده استعفا ته لاړ شي.
ما ته داسې نه ښکاري چې په ګلګت بلتستان کې هم داسې صورت حال او یا چې دې دلته هم داسې استعفاګانو طرف ته ځي، ځکه د ګلګت بلتستان کې تاسو سیاسي خبرې خو یو طرف ته او نارې بل طرف ته چې انتخاباتو کې دندلی شوی ده، خو تاسو د هغې په نتیجو په دغه باندې غور وکړئ نو په هغه کې صرف واحد یو سیټ داسې دی د ګلګت بلتستان د حلقې نمبر دو چې کوم جمیل احمد چې د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار چې دی هغه شکست خوړلی. د پاکستان پیپلز پارټي ټول احتجاج او کنسرن چې دی په هغه یو سیټ باندې پاتې دی چې په دوو ووټونو باندې هغه بایللی وه او بیا چې د کاونټینګ وشو نو په هغه کې مسلې مسایل راغله، کله وي چې هغه ګټلې ده او کله وي چې هغه بایللې ده. نور که تاسو وګورئ نو د هغې نتیجې ډېرې واضح دي او همیشه هم دا ټرینډ پاتې شوی دی چې په اسلام آباد کې د چا حکومت وي نو په کشمیر او ګلګت بلتستان کې هم هغوی حکومت جوړوي.
د دې وجه څه کوریج خټک صاحب، یعنی د دې وجه دا وي چې د خلک یعنی رښتینی وټونه ورکي، چې کله مثال دغسې یو حالت وي چې پرشتم د خلکو ټول رجحان د اقتدار د حکومت څوک په اقتدار کې هغو ته وي، که نه چې څوک په اقتدار کې وي هغه خپل ټول وسایل اثر رسوخ استعمال کړي او په نتیجې بدلې کېني. دا څنګه وي ځکه تاسو دا ډېر له نږدې لیدلی
دی؟ دواړه فیکټر چې دی انوالو دي، ځکه چې یو خدا دې خلک دي ته ګورو چې کوم خلک په اسلام آباد کې حکومت کې دي هغه ټول کارونه ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر چې دی د یوې منې د اسلام آباد د یوې منسټرۍ نه چې دی مینج کېږي، نو هغوی ته چې کومه پیسه ورکړي کېږي کوم بجټ ورکړي کېږي هغه ټوله چې د اسلام آباد ته محتاجي دي د هغه خلکو چې د نورو صوبو په شان د کې خپله دومره ازادي نه لري. نو یو خو د خلکو دا فکر دی چې کوم په اسلام آباد کې حکومت کې خلک یې خدا ده چې د هغې پارټۍ له ووټ ورکړي چې د خلکو کارونه او د ترقی چې کومه پیه روانه ده چې هغه ودرېږي نه. دویمه خبره دا د حکومت سره چې دی څوک چې په حکومت کې د هغې سره وسایل هم لري او اثر رسوخ هم ورسره لري،
ټول حکومتي مشینریم نه غوی پلاس کی نو غوی انتخابات چې دیغه ډیرو طریقو باندې باغې باندې اثر انداز کیږي. نو دا دواړه خبرې چې دی دغې سره صحیح دي. خو د دې هر څه باوجود هم چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په ګلګت بلتستان کې چې دی که تاسو وګورئ نو ووټونه یې اغېستي دي او هغې خپل دا ثابته کړې ده چې هلته کې د هغې ووټ بینک شته دی. او د کوم ځای پورې چې د یو لوی سکیل د انتخابات دروازې د دندې چې کوم الزام دی زما په خیال سره دا غلطه خبره ده. خو پروسس چې دی څنګه چې په نور پاکستان کې هغوی اثر انداز شوي وي په ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې هم که تاسو وګورئ نو پاکستان مسلم لیگ نیم چې کوم امیدواران او ممبران یې سمجو هغه چې دی پاکستان تحریک انصاف کې شامل شوي دي او څه د هغوی په ټکټ باندې انتخابات ګټلي دي. څنګه چې دا په نور پاکستان کې دغه اویاتیا خاندان او خلک دي چې اوړي راوړي او حکومتونه غورځوي او جوړوي همدغسې په ګلګت بلتستان کې هم دا لوبه روانه شوې ده. دغه واضح کیسې دي سیاسي هلته.
مننه قریش خټک صاحب زه غړې تم ګورم ځکه تاسو رم واده کړی وستا 15 بجې یو بل ځای انټرویو لراست زوم کال لري نو زه تاسو ته اجازه درکوم ډاکټر صاحب ترازم بس هغه ځابه مخيري پښتنو کوم بیا به دا ډیبیټ راغونډو خو تاسو ډیر مننه چې په دې بحث کې را سره وست.
خدای پام. ټانکیو سو مچ.
خوشاله اوسې. ډاکټر صاحب قریش خټک صاحب تم بهر اجازه پدې ورکې چې هغه راتول 15 بجې بیا د یو بل انټرویو م کوي. یو سوال دا دی او اخیری سوال به هم دا وي چې د ټولو کیسو ته تاسو ګورئ ځکه ستاسو هم ډېره بلا تجربه ده او دا مو مضمون هم دی او په دې باندې لیکنې هم کوي. تاسو ته یعنی د پی ډی ایم د عمران خان د حکومت د غورځولو په حواله باندې څومره ښکاري چې دوی کوم اهداف ټاکلي دي هغه به سل په سله ترلاسه شي او د عمران خان حکومت به په راتلونکي وخت کې یعنی خپل وخت به پوره نه کړای شي؟
بعض وقت خپل وجود برقرار ساتلو لپاره د خپل ووټ بینک د حفاظت لپاره هم داسې قسم خبرې کوي. او یو بل خبره دا ده چې د اسټبلیشمنت په نظر کې خپل اهمیت او د راتلونکي انتخاباتو لپاره دا یو پیشبندي وي. نو دا تحریک په جاري پاتې شي دی که به دا تاوتریخوالي خو زه نه ګڼم چې ځینې بیا به دومره شي چې حکومت بلند کړي او حالات به دې ته راولي چې یو بل انتخاب وشي یا بل څه نه. د پاکستان چې کوم مقتدره حلقې دي هغوی د دې اجازه ورکولی شي نه. د ملک اقتصاد داسې دی چې داسې قسم هغه برداشت کړی شي نه. د پاکستان خارجه او د سرحداتو باندې حالات څه داسې دي چې ګنې
خاصې راکسې
یو کمپین به هغه داسې
عمران خان شاته چوک دی بارا الزام چې لګی چې فوج دی او په فوج کې به داخل کی نواز شریف اوس دا کوشش کوي چې افراد په نشه کې اداره نه کې په نشه. نو دا چې خو نه چې په ادارو کې ځننه دغه سیاست په اداره کې ځننه روان وي او د عمران خان شاته کوم لوبي یا خلک دي هغه باندې دا فشار راسي نو ممکن ده د عمران خان حکومت په یو طریقه باندې فارغه کې یعنی په اداره کې ځننه داسې فشار راسي داسې ممکن ده؟
دا سیم په دې خو راي نشه مورته دي چې کوم سيزونه موږ په پرېس او په دغه کې ګورو نو هغه کې دا څه قسم څه تدلیه زما د نظر نه ده تیر شوی چې اداري کې دنده به د څه امکان دی. نو زه په دې ځان د دې جوګه نه غواړم چې په دې باندې کمنټ وکړم یا تفسیر وکړم.
سمه ده. ډاکټر فخر الاسلام صاحب تاسو ډیره ډیره مننه چې تاسو په دې بحث کې را سره واست وخت هم دومره او خوشاله اوسئ. تاسو ته شرواز غواړم. ډیره مننه. خوشاله اوسئ. خدای په امان. اوریدونکو تاسو مشال تورانه لاندې بحث اوري موضوع موله د پاکستان ډیموکراټیک موومنت د اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی د دسمبر تر 1 دیرشمې پوري خپل ګوندونو ته د اسمبلی غړو ته ویل سوي چې خپل استفاګانې ورکړي. نو دا د اپوزیشن د اتحاد د جدوجهد برخه د کوشش دی چې د عمران خان حکومت لمنځه یوسي او لسره انتخاباتو کې. خو حکومت دا نه مني او وایي چې دوی به خپل حکومت وخت پوره کوي. بیا پوښتنه دا ده چې استفا چیرې اپوزیشن ورکوي، نو دا به د عمران خان په مشرۍ حکومت څومره بې ثباته کړای شي او دا ممکنه ده؟ دا پوښتنې مو د پېښور پوهنتون د مطالعه پاکستان مرکز مشر ډاکټر فخرل اسلام او د اسلامي او د سیاسي چارو په کوریش خټک سره کولې. بحث پای ته ورسېدې. تاسو ته ښه وخت واړم. عبدالحی کاکړ درځخه اجازه غواړي. خدای پامان.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.